ځوان دی بدل سي مګر نسی کولای په دې چې تنهایی ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ خپل لوران سره همکاري دا ډیره ښه
کله چې ویني چې لوري د خسر په کور کې لستونځو سره ده په ځای د دې چې ورته وایي چې گزاره وکړه آیا کوم بل څه ورته کولای سي تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده نور دې ته اولاد نه ده بې له شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي په قوم کې خراب نه سي خو که دغه فکر پرېږدو خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ
یما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي کورنۍ یا هم خپلوانې باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نه سي بخصوص چوپ پاتې نه سي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
اله کوم ډېره مننه کور مو ودان خوشاله اوسئ
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنۍ لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سخور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي یا خپل دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دې ورته وایي چې د زوم یا د مېړه خویندې توای هغه د خزی لپاره چې دی وی لیوان دی خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې لاغه سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویل او عموما د لیورونو هغه رویا چې د خزی سره صدا او اسلام سره ډول حقوق ورکړي دي دلته یوازینی عامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده خزی دا یوازې د مشوم د زیګون په د کارخانه په ډول قتل کیږي د غاک پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه کله که هغه خزه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوی د دغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غاک پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي یوازې ستونزه ده چې لوی ستونزه ده چې د دې په مرګ تمامېږي دوی ته د مرګ واخونه کېږي دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزنه شي کولای خزه زکه چوپ پاتې کې خزه زکار ډول ظلم او وحشت هغه په دې باندې تریدون کې سرګنۍ کې هر ډول د دونه په پټه خلل دي سبب هم زغمی چې ک دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د خزه حکومت ته نشي کولای که زکه ک دولت ته دیږي د دې ژوند په خطر کې دی وژل کیږي ورسته بلابل بهانی دی لپاره جوړیږي چې مثلا یا لپلن کی سړی سره ولیدل شو یا داسي وای هغه سی وای نور داسي ډیر شیان شته چې کاور ته مخې ته کیږي او بیا د دولت لور یا مغه کاسته چې د یا وژل شوی یا ور باندې ظلم کړی دا یا په نورو د بلابل لاملونو لمخي وحل شوی دا هغه طبيع پریات ور کول کیږي دا غیرتی انسان ګڼل کیږي زموږ په ټولنه کې یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نور کول کیږي یو خزه دی د خسرګنۍ د لورونو او د خسرګنۍ د غد نورو غړو اړوند یاد پلرګنۍ ته شکایت وکي یا ځینی خای د خزه هغه ترحم هم دلته سیګي خور لور یو چرته ودیږي هغه خپل پلرګنۍ ته مګوري چې کزه دغه حال دی ته وایم دوی به یو بل سره په جګړه شي زما ورور ته زما پلار ته زما د کورنۍ نور غړو ته بزیان ورسیږي یو سبب دا هم کیدای شي خودل ته تر ډیره بریدا سرګنۍ کې چې په دې باندې ستیری ګان تر جنسي تیری پورې هغه ته کوم زیان ورسیږي یو لامل دا هم کیدای شي چې غیرت ورته وای د دې لپاره چې د پلار شملې حس کوي د دې لپاره چې دی په ټولنه کې بدنام نه وي ځکه یو بدنامي کوي خزه ترسیږي هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت عزت هغه برو هر څه لاس اور کوي سره دې چې دې سره ظلم شوی وي دې په خو هغه کارونه نه وي تر سره شوی یو لامل دا هم دی چې کدی غږ اوچت وي دې بدنامیږي پټولنه کې ځای ورکیږي او پټولنه کې بیا هغه یو ښه انسان په توګه غیته نه قتل کیږي
تاسو د خپل خبرو په فایل کې اشاره وکړه چې دوه میرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسیدلی یوې باندې جوش وبه د خسر د کور لخوا چول سوي بل وهل سوي ده دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت څه و
یو کابل څخه راوده شي وا یو په خوست ولایت کې وا دلته د میرمن او خاوند ترمن چې هر سره منست شوی وي وستون زبي خطر سره غ موضوع روانه شوی نه ځکه کله کور ته لاړم ګونډیان دی هغه سهار دغه خبر راته وکړ چې د ظلم ور سره شوی دی لامل کې د شي کورنۍ ته تاریخواله وي یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوی یا به خاوند ورته ویل وي چې مقصد د غزای ته مزه غزای ته بتللی وي دا وهل شوی دا او پلرګنۍ ته لګل شوی دا هلته خپل ورور ته ویل دي چې مقصد ز دغه سی وهل مې وټه کولم ان دي کورنۍ د نور غړو لخوا خوند ته مجبورې کی تر څو په خزه باندې زیاتې او کې یا یو هي یا وټه کوي او د یو لامل دام کړي شي
تاسو د یو نارینه په صفات د سه سړی او ته څه وی لری چې کله د دوی کور ته یو څوک راوډیږي په غي باندې ظلم کوي او هي اته تر دې پورې تاسو ول سوځوي نور د فزیکی برخورد سره کوي چې هغه د عمر ای بی کړی تاسو داس نارینه او ته څه وایي مثلا دی او چا لور خور کورت را ودوی پاداش بیرته امداوی تاسو به څه ویل ولری
دلته اسلام په ډیر واضح ډول د هر خوان خزی او د کورنۍ لنور غړو سره د چل چلن لپاره قواعد ټکر او اصول ټکل دي مثلا اسلام وایي چې خپل خوان په خزه باندې دومره حکم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه او د کورنۍ د نور غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول دلته یوستون زداد چې زمګن جونې تر ډیره بریده بو پوری په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دی یا تعلیم نه دی کړی یا ښوونځي ته نه دی تللی یا هغه د ژوند یا پټولنه کې یا د پردي کور ته د تک پر مهال لا غلارو چارو نه دی خبر چې زه له خواخې سره سره ډول چلن وکم له خوان سره سره ډول چلن وکم له لورونو سره سره ډول چلن وکم خو دلته بیا د خوان مسؤلیت دا جوړیږي چې دا خزه چې دغه کور ته راغلی دا یوازې په تاسو سره راغلی ځکه دغه کور کې نور هیڅوګم نه لري هیڅوګم د دې خواخوګي نشته خوان ته په کار دی چې اسلام چې خځې ته څه حقوق ورکړي دي او یو انسانيت چې خځې ته څه حقوق ورکړي دي هغه ته په پابندۍ باندې قائل اوسېږي او هغه حقوق او هغه څه مثلا لمړی خځې ته دی خدای لشي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي دغه چل چلن د پلان کې سره مور سره میداس ډول چلن کول خويندو سره میداس چلن کوه بیا زما فکر کوم ستونزه ایجاد نشي خو کوي واخځه لوست مثلا زه ځان ته په مثال کې درکوم چې زما خزل وستي د تر قابلیتګې زده کړې کړې دي ما ته د دې اړتیا نشته چې زه خزي ته وایم چې ته په کور کې مور سره مې دغه سي چلن وکړې ورور سره مې دغه سي چلن وکړ هغه خپل د ټولو په حقوق باندې پوهیږي په ټولو لارو چارو باندې پوهیږي او دغه د کور چارې په ډیر ښه ډول تنظیموي تر اوسه پورې زموږ په کور کې هیڅ داسې ستونزه هیڅ نه و داسې ستونزه نه درمسته شوی چې ما ته دی یا مور ویلې وي چې ستاسو خزي دغه سي ده هغه سي ده یا د خزي راته ویلې وي چې ستاسو کور نه له ما سره دغه سي چلن کوي هغه سي چلن کوي نو په تعلیمي لحاظ باندې کپو اسلامي لحاظ باندې کپو انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي زم یو انسان یم خزم یو انسان ده زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم زه چې له انسانانو سره څه ډول چلن باید وکم له خزي سره هم باید همدغه څه چلن وشي له خوندانو مې هله دار چې کورنۍ ته وایي چې تر دغه بریده پورې تاسو ما په خزه باندې حق لرئ چې دغه سي درته وکي هغه سي درته وکي له دې ور هاخوا که تاسو ما خزه ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ور باندې تر سره کوي چې هغه نه اسلام سره خای نه د انسانيت سره خای نو زه اجازه نه درکوم بیا ما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي او هم به خزه په هغه کورنۍ کې د یو خزای په خبر خبرونه اوسېږي
دغه سي نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي مګر دوی سره لږ څه غوډي نه ګټي دوی هم یو فزیکی برخورد کوي دغه سي نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانيت ته په تکرار باندې قائل دي هغه نه لوست دي هغه نه په هغه خزي ته وازي دي یو نوکر په حساب باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلي د یوازي زما نوکر ده یوازي باید زما عزت وکي یوازي ما د کورنۍ عزت وکي هغه کا کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې تر سره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول عیار کړي. د بیلمۍ نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، تبن د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه تر منځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواخی لري یا نور د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللی. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند یې باید خبر شي، خو په داسې قواعدو په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته وایم، باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړه. چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي، په دې باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي، یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم بکړي، مسی تربیه کړي، په ډیرو حالاتو کې غږ نه کوي، ولی په غو حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د ابرو خبروي، کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي، اته خاوند خبر نه ورسره مانی ویزا پیس انوان نه مانه مت خپل بدخزه، یعنی شاید خپل د پښلو د مورور ته پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم تخواسته کړي ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې وادیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیری، مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کې د ښځې غږ که پورته شو ولا د ګناه ده. اته همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایي، دغه موږ مثلا زی و باسواده که زی ما تعلیم میکرده، تحصیل میکرده دی، یا نش ولی مثلا کلا کلا بعض ارزشونه دی که زی دی پا مخ که پی و موتور که ناست آما او دی موتوروان سر از خبری وکما زوینم چې زل لاس رقم عکس العمل د دین وینم، یو څوک پسترګو کې ما پویوي، یا په لاس یو اشاره تکا، یا مثلا یو بل حرکت تکا چې تو غږ ما وباسه. در شان بایست دو کې چې مثلا موږ کله کله خدای نخسته چې د موارد سمخ کیږو، بیا بیرته مثلا ما موږ مجبوری وي که ز خپل کور ته ویم، ز خپل پلار ته ویم، شاید دغه د خانه مې وزر به وینم.
څومره افغان جنې کولای شي، افغان خځې کولای شي چې له دغه ظلم سره چې په کورنۍ کې وسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان خځې
صنعتی جامعه که چه مثلا موگا دیر وی چه موبایل و دی تکنولوژی و ده 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 وکا و وکا، اتا موگ دست کورانهی لرلی چه پا دو نپی ادل چه جنسی عدی که چه شایدی زده شاید اخپلا ده دست یو قضیه اومه چه اغا پا خپلا ده نپی ادل چه ده خپل کور که ده خپلا تره ده زمان و ده خانه همیشه ده این سو استفاده که ده لطرقی چه مثلا ده ده وخوان نره یو دیو چوک چه ده موبایل یا کمپیوتر ده لره نیور تخودلی و چه گوره جلی ده اغا شایده ده اغا دی ده اغا حقوق دی دا د مثلا د تا د تر د زو یاد بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکا او در نلار شي او تا خوشی کا دا د غونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څو وکا څو ونه کا څه حق دی څه حقوق دی خبرې کې با دغونه ډیره ورته مثلا دا وخت شوی وي.
افغانی ټولنې ته په کتلو سره دوی غاک پورته کولای سي، دوی مبارزه کولای سي، تاسو خبرو کې ښکارا سولاتي نسی کولای ځکه له خوانه د کورنۍ له خوا تنبیکیږي له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغه ته د انجلۍ ته څه کول پکار دي
ور زم دا ویم چې تنه د یوې کورنۍ د خوانه نه مثلا حتی د جامعې د خوانه بیرون اجتماع د خوانه از استګما د دې ته ولدا کډ بدنامې ده زم شویم چې ګره یو ولک بدبختی عامل نارینه دي کنه په دوی سره کې کوم فکر وکړو ولې بیا ول دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکړي موږ په اکثر کورنۍ کې پاسه اکثر قضایي کې چې موږ ور ودلې دي سوي وی کې او خو بچاس هیڅ عیب نداره یا غلط دی ای صاحب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مګه د بدنامۍ لکه چې لمنی توري کې لمنی مثلا داغدار کې قرباني څوک ور کوي انجلۍ ور کوي که غاک پورته شي خو دې توانمند شي په دوه مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي دې سره په دوه مورد کې مثلا رسانه د خو بیا مملکت چې په بعضو ځای کې چې د مراجعه په غوځای کې داسې بعض برنامه او موارد ولرو ولې نشي کولای اتمان ارڅوک مثلا وړي چې آزاد وي د رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي
څه فکر کوي آیا میرمنې با انجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وی چې خپل شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې یم چې اته تنه خسر کور کې نه چې لور سو استفاده ته کړي وي جنسي تجاوز یې پکړې وي یعنی د داسې قضیو مخ شاهدان یو چې خپل ورورې مامای حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سو استفاده کړې ده ولی بیا هم دغه ویره بایستې دو شوې ده که زه ووایم د مامور به څرته ووایي که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړه ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوي په مرګم دي ولی اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوې دي حداقل دا یې زده کړي دي په آینده دپاره چې د دې نه سو استفاده ونه شي که نور غږ پورته کړه که پورته نه کړه د ځان پیسه کې دا چې څنګه وکړی شي د خپل ځان نه مراقبت وکړه په آینده کې دا رقم ته یو کار ورسره ونه شي امکان لري ولې نه
اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهاولی سي چې دا د تا حق ده او که چیرې داسې وضعیت سره مخ کړي باید غږ دې پورته کړي کله چې یو څوک په دې پوه نیسي چې زما حق څه ده هغه به غږ څنګه پورته کړي دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کړه کله چې پوه شي کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
ده آزادی ملمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کومه زمونږ د نن ورځې میلمه نازوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی منن لدی نه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشته ديانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې مشته مو وخت را کړی ته مشته مو بدن را کړی
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو لژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوایي
مننه ما ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دا غن اورست لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغن اورست ز کابل ته راغلم کابل کې مې ژوندۍ پایل کړل نو تر دوه سمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد، د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بیخي وتړل سولې پوهنتونونه، بیا موږ ونسو کولی، ما اصلاً ونسوی کولی، نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو، بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سی موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله، بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی، نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو وکړلو، نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و، بیا ما خپل سی وخت مې ضایع نه سي او هغه نه سي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایسته کول له مکتب له دورې نه، خو بس دلته مې لږ تیز کړل، پر سنیو مې فعالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې، دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته سي بیا زه کابل ته رالم، کابل کې کوم سي تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه، په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه، یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي، اما متاسفانه بدبختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېد، بس اوس هم تړلم.
مننه فاطانه جانې. فاطانه جانې، تا د خپلو خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو، او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې، دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو، ځکه چې په هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامیده، خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي، بندې شوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده به دي وم زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي، بیا به انشاءالله موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو، به خپلې انتخاب هغه ته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې سوي، هغه ځل کې واقعیا زما لپاره ډېره سخته وله، او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو، موږ سې ان واقعیا تر بیا د سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي، خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و، سې امتحان ورکم، امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم، راتلونکي عمل کې، خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې د زده کړو بهیر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله، زه تنها نه وم، زه خور هم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت، په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فاطانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله، لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړل، په دغه کلم راته وای؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخښونه یوازې موږ پېژنځه، که موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې برخه وه، خلکو پکې کار موندو، هم یې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا ولو موږ په یو داسې مدور هغه وخت کې زه وم همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یو ښه ډاکتر وم، ځکه زموږ د کور ډاکتر شلکو سات خو بیا قابلیتی از ما صرف دی حالاتو سر شرایطو سر دا انتخابو او بیا کلش از قابلیتی ترارم بس دا مخشنم خوش سوزا کسی کدی کدی شدو بیا مخشمانو دی جغورالو برخوالنو بیا دلتم رازیوم خوش آلا.
فاطمه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپل خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، عملته د ژوند کړی وو، وضعیت تل د خزو د نجونو څنګه وو، آیا تلته څه تالي دلی وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه راته وایي.
زما ته به لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه، همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندانیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته، نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شو چې هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده، باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم، نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم. خو بس
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکو کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوخي رشته د حقوق رشته ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي په دغه هیله. اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اوریدونکو ته د خپلو لیکنو په حق له ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوشته نه سوې لري، زکه وای ارکس سنت شاعر نه سوې لري، بس ما شعر لیکل زیاتره وخت کې شعر نه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په پلان را کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې ما هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکلم کول. بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ورګدې کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم، ادبیاتو سره زیاته غوونو د حالاته له سازار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له وخته پیل کړې لیکوالۍ چې کله زموږ ونسوه ما ونسوه کولی شي هغه حقوقي برخه بدي وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې. اوس موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم رخ پورته کړو، د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ ږغ اوچت کړو، دا د موږ د ږغ د اوچتولو، د ما د ږغ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالۍ پیل کړې.
اغل جوان د ترکم زیات ما وریدل دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکن خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقه کې کوي
بلکل مسام باندی مالی کل کوانو نو پیشم سی دا شاید دی طولانی اغاو سی زاگه سی مهنو گشتل سی با خبال و خلگو که حالتا سی سی مازون کهو زاگه حالتا زیاد مدودیتون اولو شایر تا دیگو تا چاس پرسانه یو بیکار کهو نو که حالت سمرا پیکری ازادی کسی بوان سی زمش خلگو که تر یو سهدن نور و خلگو نوا و بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر عمره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وي سي هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو سي هغو بیا هېڅ ازادي فکر یې نه درلودل نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای سي هلته باید زه هغسې پاته سوې وای سي تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم سي
آیا تر اوسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرات دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما خپل نوم مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وبولو خو په هغو خلکو کې سې کوم سې فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم سې هغه وکړم اما په هغه څنګه سې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې څه نه غواړم سې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم
فتنه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نوم غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي دا د یوې نجلۍ او د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونه دي او دا ستونزې دي دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري د هغوی د پرمختګ مخه نیسي له هغوی سره انګېزه کموي هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کې سي هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره داسې خو بس ښځې بیچارګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي دا زندګي ډېره سخته زندګي ده کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي دا یو بد حالت ده واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات ده کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري نو باید د دغه دپاره کار وسي باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې د ښځو د پرمختګ په مقابل کې نو که داسې یي سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي د خپل فکرونه لږ سم کړي نو دا به ډېر ښه کار وسي او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کاوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې د خزو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د پاره کړی وي نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه سمختم ویلې زه سمختم وسره سره ورسته رالم رسنیو ته ما دی یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې اوس ما فکر کې دا اوس اصلا موږ انتخاب غلط ده ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په هغه کته معلومات نه لرو سموش کوم مش په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې دی ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي زه به ځوانانو ته خلقو تا خپلو لست شخصیتون ار پیزنم سی اصلا چا خدمت کرده چا کار کرده دی وطن دی شاید دی وطن زر خوشیشی نو دیگه خطر نو بیا ما گفت سی دی دعوت للاری دا مسیران مشان شکم دلوتون ور ما پیکا ما لوستون کو تی وروش اوم لده لارینا بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې همدا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ماته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سې زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې د دعوت میډیا نه خپرولې له هغې وروسته دا چې دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ څه به اکثره مجلو ته اول زه ځکه ماته تجربه کېده بیا دا نورو نجونو موږ څه به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو ته نو د غږ تواتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بیچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وایي به شاعري و دا محدود ساتلو نو هر چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره نو هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو اساس باندې ول دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی و دي به زیات ستونزې ول ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو غږ وسیږو د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به ما موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېچاره او د دوی لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دی بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپی باندې خپروي که آنلاین باندې باندې، ځکه کېدای شي ډېری نجونې چې ستاسو غوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي، او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه چې زیات خرچه راتله، دومره موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري، الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله اوسته په هرو دریو میاشتو کې وګڼه اوسته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې ډیسکو انتخابوي، ډیزاین وي، بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپروي. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري، او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس د هغې ډیزاین برخه مخته وړم، مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو پخه کې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي، ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم د راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ خپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه کلک لنډ را ته وایي؟
ځان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم چې اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبره ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارکو وکنم یو زندانی زونده که مجرد.
فتانه جانې، که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډېره مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی، دا به درته ووایم. زما وطن زو ته دواره یو رنگ یو زما وطن زو ته دواره یو رنگ یو ستا هم مخصوم رسپیره دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکارې چې یې ستړی زه هم ډېره ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې حیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانې وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي